السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې ښځې د ښځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یوه مفصله اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. د اعلامیه په دوام راغلی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 20% پورې کاري قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. د اوچا په خبره هڅې روانې دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر سنځلو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي. اوس له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هیواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیوي راپورونو له جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې ښار کې د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د 600 کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې 3 مخکې راپور ورکړی چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپل هیواد تر لیږدولو 18 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په پوهنتون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بېوزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي. دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي. سپینا ماړی وایي روسیه پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټالو ته کې ولېږي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پرون خبریالانو ته وویل دوی په باور روسیه ښایي له ایران سره به بیساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل، برېښنایی او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جانکر به دا هم وویل مسکو ښایي تهران ته جنگي جټ الوتکې هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځینې شرکتونو، بانکونو، تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړیو کې له لګول شویو بندیزونو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې وه. دا څوم وار دی چې په روسیې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي. د روسیې د اوسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړې ماهر مومند. نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په چه شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښيږي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي، نور مملکت تونه دي، هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی او خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې د ضرورت پر تل لري کېده شي هغه ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نغښتلتیا د خزه لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خزو ته مالی نغښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خزو ته تاوان چې دا ډیر زیات رسی کله چې مالی نغښتلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړي وي دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول نه خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره تو وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیورلتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه. او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پستر ګلیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوی مخکې لدینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت او سرمایه‌ګذاري ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه وسم کول شي، غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندې هغه ټول شي د فیسبوک له طریقې یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خو نه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د تو ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک باغی کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلن خپل کوشش وکړي، کاغه تندر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مګر کوشش کول شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او ارزه یې د خپل فامیل هغه اقتصاد پرخه کوي.
بله کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د اړتیا لري بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندې کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه وغورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شو، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کورو باندو کې دغه کارونه کولای شي. خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړه کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې و په ښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې په خوا د دینه مشوره نه اخیستل، دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري، نو دا د کیږي په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غلطي کول وي نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیره سلام مشور باندې خپل شي. مثال د یو اسلامي خبردار چې د یو کده نه کله چې واده کیږي کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پوښتنه د یو اسلامي خبره ده، مګر په پاس رافټر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا وي مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې. نو کله چې خځه مګر خپل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته وګ نسی هغه د ټولنې عذابي هغه خپل فامیل عذابي ورونه خويند میړه پلار ځمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بعده مرغ دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي کې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لید چې ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عام خبر هم دار چې کومه سي دومره تا ته دمر کومه کوچار ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راټو کوي.
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي، نو کله چې دغه کامل خواړه یو توک نه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک د لپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاټ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې د قوي صحي سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي، نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مطرح را دي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی، مالی نغښتیا ده، دا د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه په صدا ته یا مالی نغښتیا ته په سترګه وکړه او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل. یو دلیل پیدا و چې کړو بندو کې بل خانه درو زرا نه درو بینه درو دکانو تجارت بینه درو دلو مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا ډیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دې باغ د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچي 5000 خلداري وټور کړل 1000 به وټور کړل. بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیه ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت به.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تراسو چې کپې او کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ون لري، میرمنې مون لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی د لمنځځي او بل اخر بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلت وجود ون لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لکیږي چې د وهلو ټکول وي، پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي، هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي. پایله ډېر زیات بد وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام او یا هغه چې دای همیشه چې دای په خطر کې ورسیږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدال وي، بد رویه وي، هغه کده خر سره وي، هغه د ماشومان سره وي، هغه کده نور خواندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، کدوی لوړکې کارونه نه شروع وکي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا بچند زای خیورنیسی دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې.
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی کتا د دنیا اقتصاد ته وګوري، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کتا په استرالیا اقتصاد ته وګوري کوم ځای کې چې موسیګم دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورتوي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چیاغا مالی فاکتورونه دی د قوت د یو مملکت اغه کې کتا سو ګورې چلويخ سلنه دغه واړه تجارتونه چي دی دغه رول لري. لدی سره سره کتا سو اغه زراعتي بخش ته ګورې، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چي دی او مالداری چي دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي، یا مثال ک خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو داغه به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 500 سیاسل چرګې ساتلې دي، ادغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی لنظر د یوې خزه آگاهی ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې خزه په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دی ته پلاس ورزي هغه په داسې شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا راوړل چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات سرمایه گذاری ده. دې معنی چې سرور در قیمت تاسو په تیر ولر سالونو کې وګورئ دا تقریبا دو چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10000 افغانۍ سر زر درلودل، هغه سر زر چې دی او 10000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په 10000 باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د 10000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د 10000 قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي زمونږ خويندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم 10000 واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ خزینه 10000 اخلي، بعض وخت کې دا وي چې مثال په 10000 کې تاسې غمی وي چې هغه غمی خپل 10000 نه دي، مګر د 10000 په قیمت باندې تلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه 10000 واخلي چې خالص 10000 وي او په هغه کې د غمی او چې تلا په قیمت باندې خصيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتې 10 افغانۍ یا د هفتې 10 افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنې چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي، دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې استعمال لرو، په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون نه تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په صرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، هغه خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه ارزې ترایږي کی.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو علمال او ملګری
تاسې اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما د
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې، بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې، پل تخنیک په څلورم مليله کې وم، په اول منزل د درې مليله کې چار اړې ونیولې، ولکه هغوی چې کودتا نه خبر وو. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې، بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي، د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو،
او دی وخت یو ټول خلک ویل اوسه به هیڅ پک بچي اخده مې له غاړه باندې شپه باندې به مخکې وخو، بیا ورسې چې خلک راپاتې دن او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ ورسې شکیلی شروع شو، د لیلی نه هغه आवाज نه وشو، شپه لا کو نه وشو، خلک خوشاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول، او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې تاسو هغه وویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای د هغه نه را جیک شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسو هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او دی هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسو سرت صحیح کورنۍ کې دغه د ثابته شو. هغه بیا ورته وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلې دي، وایي چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د صحیح کورنۍ کې مجل مجذب کړی دی. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه وو.
تاسو بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډیره جالب هم و عجیب تجربه پکې تر لاسه کولې. تاسو کومه خاصه خاطره لري دی عسکری دی
وخت ډیره خاصه خاطره دا زمونږ چې منګ عسکری خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکری کې د سو رواج چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې منګ قسم وکاو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانه اخیسته تل نو باندې یو مدني تیګه ده. نو مونږ را ولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي و بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقې اده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سند وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه وو د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما دې سره دوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاکو کې ویلواله کته په چیر د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبره م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت 1900 فکر وکړ چې 1900 تا ته به بیا لاړم بیرته د پیښور ته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمی کې چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته یو خبره و شو بس می چې سره راغی بس مونږ کو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نو البته مې د پالمون یو کړه و هغه بیا وظیفه پرې ورغله او دا هغه کی چیزو ما بیا جوړول او وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه کار کاوه هغه سره مې باس راغې
دا په څه موضوع
شه تاریخ باندې باس هغه ما ته ویلی وای هغه مهندس وای یو وای تحلیل دی یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ دی وای دا غبار چې کوم تاریخ لیکل دی تاسو دا وای تاریخ دی وای تحلیل نه ده دې باندې باسو کومه د افغانستان او مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي
bale
راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چې نوم یې افغانستان دا ستاسو خبرې زه نشم منلی
دې ته کرا شو که تاسو بیرته چې پیښور ته لاړی په پیښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه تم په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا تنور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جګړه چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خبروله هغه وخت کې خلک په نوم باندې خبر چاپې دا و دي پرچم په نوم باندې و دي افغان ملت په نوم باندې و دي مساوات اما خبر ما بیا شروع کوم د افغان ملت په نوم باندې په مغلوه خطر باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملات کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. د اخبار چې و دا د عواملات اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شیرزاد د اخبار مصادره کيو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښودو هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی. د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړ، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي، ځینې کې چې په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو که 5 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دیشانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. همهغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي مرګ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلې دا طالبان شي دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې، او تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي، او مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره. زه داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خونه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم، او په شا ولوېدم، جیګ شوم، او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغلل، ته دا گاونډیان خبر شو هغوی راغله، بیا وو گاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو، بیا د انډونیشیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړی، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. واتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به انګریزي باندې موږ وکړو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپري شي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپ کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دي شي، داخل کې ولل د بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخېونه کړې ده، ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقات لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کومه د وخته پاسېدلې نه وای مانه شو اورېدلې، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبای د ملایان لا ویدي چې زه پاسېدلې یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره دې وخت ته بچان مو واست کنټینیو کې دې زه دغه سره کومک نشم کولای، هغه ما سره واست کومک یې مالک
ډیر سيته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډیر سيته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
بشنا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشنا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران پمینا پایا ما
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
ودر دچینارو